nume, si dhe të thua zhvendi, më dasë ma bunjat patë shi.
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه نیسا جمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند نجیب عامر او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. په دې ګړی کې درته د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. نیس پروګرام د ځوانانو غږ هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
افغان ولس مشر وای د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړي. پاکستان د بشري حقوقو د ادارو د اپیلونو باوجود یو ځوان شفقت حسین په دار وځړاو. یو خپلواک سارون کې اداره وای په عراق او شام کې د داعش پر ضد په بمباریو کې سلګونه ولسی کسان هم په نښه شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې د علاج لپاره دی د څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
اشرف غنی وړاندې ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او همدارنګ پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت ته له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو اووه اویا کسان وژلي دي او اته څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم نن مشال لډیو ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې څلور دېرش، په کرک کې نهه، په بر دیر کې اته او په پېښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا بارانونو او سیلابونو په صوبه کې ولس ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالي زیانونه هم وراړولي دي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود د شفقت حسین په نوم یو ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی. تر دې وړاندې د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي و کله چې هغه د قتل په سزا محکوم شو نو عمر یې یوازې 14 کاله و او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف واخیستل شو. خو د حکومتي چارواکو نظر بیا دا و چې د سزا د عملي کېدو پر مهال هغه بالغ و. نوموړی تېره شپه د وروستي ځل لپاره د خپلې کورنۍ سره لیدو ته پرېښودل شو او بیا نن سهار وختي د کراچۍ په جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا څلور وارې لاغې وروسته وځنډول شوه چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې پاکستان یو وارې بیا د اعدام ورکولو سزاګانې پیل کړي او تر اوسه یې شاوخوا 130 کسان په دار ځړولي دي. د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فیدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1400 د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا د وژلو شوو پولیسو په یاد کې د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي دا رنګ زیاته کړه چې د پولیسو زرګونه نور سرتیري په دې جنگ کې ژوبل شوي هم دي. دی وایي د ژوبلو وژلو شوو کسانو د کورنیو سره حکومت د پام وړ مالي مرستې هم کړی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د دوی اصلي دنده د جرمونو مخنیوی کول دي خو دوی ته اوس د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم ورپه غاړه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ګل په ورځ پاکستان د هندوستان 103 کب نیونکي خوشي کړي دي. دا کب نیونکي د واهګه د پولې له لارې هندوستان ته لیږل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په دې موضوع تیره میاشت د روسیې په وفا ښار کې خبرې کړې وې. بل پلو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سیکټر کې د هندوستان د پوځیانو په ډزو کې 15 کسان ژوبل شوي دي چې درې پکې ماشومان او دوه میرمنې دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون وویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 459 کسان وژل شوي دي. د ایر وارس یا د هوایي بریدونو په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړی اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چېرته چې یاده ډله خبریالان او فعالین برمته کوي او وژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه و. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او نه یې همدا وویل چې د دواړو خواوو سفارتکار کله ویستل شوي دي. سویډن په یوکراین کې د روسیې په مداخلت سختینی وکیل لري. په سملاسي ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې مورد کې ترلاسه شوی نه دی. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندره و رسنۍ له فعالیته ودرولې او دو نورو ورته رسنیو ته یې هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. د حکومت د رسنیو څارونکې ادارې د نهدې په نوم ونیزه چې د پارلمان د غړي حمید رسۍ لخوا خپرېږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایراني خبري اژانسونو په وینا د خپلې ونیزې د معطل کېدو خبره په عدالت کې راپورته کړي. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسی بیا د احمد الله نه.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.10 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاؤنډ 159.50 روپۍ او 159.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ ست کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر وایي د پاکستان پوسمشر وزیر اعظم سره د سولې د مذاکراتو د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي. د حکومت په لاس په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادې د کورونو ورانولو پښتنې راپورته کړي دي.
اسلام آباد او د هغې خواوشا په ډېر ولاقو کې نور قومونه هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چې هلته پښتانه اوسېدل؟
سندرغاړي نغمې سره ځانګړې مرکه لرو. هغه هیله لري چې پښتانه به له جګړو څخه لاس واخلي.
خو یو ارمان مې اخري هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ کامیاب شي او دومره نوم وګټم چې زه وشمه کوی په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه واوسم، خپلو خلکو سره نور کومک وکړم.
او نیس پروګرام د ځوانانو غږ کې به د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر مطیع الله ویسا خبرې واورئ.
تر څو چې بې سوادي ونه وژل شي، چې هلک ووژل نه شي، نه پوهي له منځه ولاړ نه شي، افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه شي راتلای.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو ته سوره اوس بلار شو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. افغان لسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستانی پوز له مشر وزیر اعظم سره د سیمې په حالاتو د طالبانو سره د سولې پړه تازه خبري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر اختلافات پیدا شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون یا هسپتال کې د خپې د بریالي عملیات وروسته پرون کابل میشته خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې دا هم وویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې سلې چارې ساتي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او یې ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله دوه بوده لري چې تکرار میبینید. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ او پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسیږي. دوم اما تاکید شده که ده چه موک باید خپل سیاسی مشکل طالبانو سره حل کو ده مذاکره پا میز که حل.
ولسمشر ونه ویل چه چه وقت بعد طالبانو سره ده سوله در اول شوی خبر بیا پیل کری. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللی او د خپل وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او وی ویل چې د پخې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان باید یک دولت وجیبه داره مقابل یک دولتی که
امروز دای وای پاکستان د داسې دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکم شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوې وه تېره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
د اسدالله لودین رپورټ مو اورېده. د بشکال بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. چارواکي وایي چې له دې وجې په لسګونه خلک وژل شوي او په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره سیلاب تر ټولو ډېر چترال ځپلې دي. د دغه سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو او خوړونو په غاړه کې دی له دوی سره چې کوم خلک اوسیږي هغې سره د مرستې وکړي او بیا حکومت وایي چې خلک د رسیندونو او خوړونو په غاړه کې نور نه پاتې کیږي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پی ډی ایم ای چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 34 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 425 کورونو ته په مکمله توګه او 444 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده.
د پی ډی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپل همجي ټول علاقو ویزټ کو، ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دا غوینو مخه سره کوئک ریسپانس واغی والا ورکې. چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 10 او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 کلو د 3000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 418 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6500 زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حق له مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلونکي کې دو ورځې پورې دمه دمه سره جاری وي.
بارانونه همدا سپی کشمیر کې پنجاب علاقو کې بږي، خو کافي حد پورې د کم شدت ولا بارانونه کې روان دي. ځکه خو مانسون سیزن چې دوه میاشتې نورم ده، خو دا موجوده سپیل کې ده یو ورځ دوه نه پس دا شو. سیندونو کې د اوبو مقدار کافي حد پورې کم شوی دی.
دا یادونه ده چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیرې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته سوره د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا لخپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استازیتوب نه کوي. د دوشنبه یا د ګل پورس نه وخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هېواده بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا په طالبانو غږ کړی چې پولیسي وګړو د هغو هېوادونو پر کسانو دي بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماښام له قطره په خپور شوي بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا ویلي، تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تېروتنه وه. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي، د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هېواده بهر اوسېدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه، نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تېروتنه ده. بیان وایي، هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی، هیواد ته تاوان رسولی دی. طیب آغا وایي، دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی، او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړې، او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. آغا په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي، او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دي د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي، طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی، او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل، د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل، د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و، او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي، ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. ټاکل شوی و چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه، او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي.
دا او پامیر ساحل. پرون په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په کولو سره د ترهګرۍ په روانه جګړه کې د پولیسو قرباني استایلې. چارواکي وایي، په تیرو 10 کلونو کې د ترهګرۍ په خیبر پښتونخوا کې د 1400 په شاوخوا کې پولیس وژلي، او په لسګونه نور یې معصوره کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد چاند کوي.
هر تاڼه هر چوکۍ زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم، بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی، خو زه د شهید په پی کې څه کوم؟ یو سوال کوم.
دا پېښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل،
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں. اس میں
خیبر پښتونخوا کې د کال 1900 یو اویم نه تر 2006 پورې زمونږ ټول پینځه سلویخ اهلکاران شهید شوي. ولې دا ترهګرۍ جنگ وروستو د 2006 نه تر اوسه خوشه دیارلس سوه پورې پولیس اهلکاران زموږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نواخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو وروستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نغدې، 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې د ژوند برابر خو نه دی، خو بیا هم هڅه کوو چې د دغې کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو.
جو سفرنگ سے ان کو مینیمائز کر لیں.
نوموړي زیاته کړه چې په بنیادی توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دغه د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادی توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له بد مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زموږ په هغه ډول تیاریانی نه وي. ولې اوس 1315 کالو راسي موږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځان هم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی.
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
دغه دستوره کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا زنانه پولیس اهلکاره رافعه وایي چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوي نه ری او د پښتونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه غره ختمولو لپاره په مکمل توګه تیار دي.
ارمان باندھے ناسی پورا دنیا داو کرو چھ کے پی کے اسپیشلی پشاور ایریا کے سو نمو کا ریڈ زون کے اخبل ڈیوٹیا نہیں کری دی میل پولیس دے فیمیل پولیس دے آگے ٹول سے دے نو اخبل فرض ادا کرے دے اچھری مو آگے اخبل فرض نہ تب بدل ہی نہ دے چرتا ور باندھے بارود دا گلے دے آگے بارود تم غاڑ ابر کرے دے آگے باندھے بولے را گلے دے آگے ور تشان دے
د پاموړل چې دغه دستوره کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وژل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاثر په پا پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو کارکونکو د اسلام آباد کچا آبادی پر ضد عملیاتو غندنه کړې وای چې ولسته د استوګنې حق ورکول د ریاست کار وي خو د پاکستان حکومت او ریاست په دې کې پاتې راغلی دی. د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې باید حکومت د کچا آبادی اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه ورکړي او د هغې د اوسیدو لپاره د مناسب انتظام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد د کچا آبادی پر ضد له دې وجې عملیات پیل کړي چې په دغه سیمه کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. نور تفصیل درته ځاني ساجمل وړاندې کوم. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي که څه هم د دغه هیواد حکومت د اسلام آباد کچا آبادی اوسیدونکو ته د سیمې خالي کولو خبرداری ورکړې وو خو بې د استوګنې د بندوبست کولو د ولسي وګړو بې کوره کول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د اسلام آباد د کچا آبادی د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا لا تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخې ته نه دی راغلی خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو وویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمهواري ده او دوی د عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغې سیمې څخه لرې کوي هغوی ته ډېر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادي حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي که د دومره وخت نه یې دغه خلک برداشت کول نو په سمدستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو.
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي پیسې هم ورله ورکړي دي او دغه دوه سکتور آبادي چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغو نه زیاته دي ځکه چېرته کې خو نه پارکونه شته تنګې تنګې کوسي دي وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي نو دغه دوه سکتور آبادي د اسلام آباد چې کوم د G4 G5 نه کوم آبادي شروع شي دغو نه زیاته دي نو هغې خلاف دوی اپریشن نه کوي. خو کم خلک وس نه لري کم خلک چې کوم دي یو غږ نه لري د هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه نو دیکھ ادارے سیڈی ہم انوالو دی گورنمنٹ فل فنکشنلزم انوالو دی دیکھ دیکھ دس کسان انوالو دی تو خلق نبی پیسے اگر سے باقاعدہ بتا بھی اگر سے
بل خواد اسلام آباد سی ڈی ایچ آر واکو مشال لیڈیو سرا په خبرو کې ویلی وو چې په کچا آباد سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایز قبضه کړی وو دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړی دي خو بیا د کچا آباد اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې پولیس پارک یو چارواکی خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل، خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې د هغوی کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کم ځای کې ظلم او زیاته کیږي نو هغه هغې مخنیوي ته پر اول نه انتظامات داسې پکار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي. دوی ته حکومت ته پکار وو چې د انتظامات الټرنیټ دوی له کړی وی نو بیا هغې نه بعد اکشن اخیستی وی.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی قمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دا یې خپلو سیمو ته د بیرته تللو لپاره دې سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې که دې خلکو ته وسله والو او دلته کې بدماشانو یا دلته کې چې کوم دی نو ملیټنټ وو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دوی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي څوک غیر مسلح وي نو هغه باندې به حکومت چې کوم دی نو داسې وحشیانه تشدد چې کوم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم خیبر پختونخوا به خلکو کې او کومې خبرې کېږي اسلام آباد او د هغې خواوشا په ډېر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپینسیز هم دي چې هغه اللیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کریک ډاون کول چې هلته پښتانه اوسېدل هغې نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوې ده.
د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې په زیات شمېر کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په لږه شمېره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشت وو. مشال ریډیو تاسو اورئ د پښتو مشهوره سندرغاړي نغمه وایي کله چې د نړۍ پر مختللي هیوادونه ویني نو د خپل وطن شاته پاتې روس یې ډېره زوروي. نغمې پرون د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې له ما سره د ما انیس اجمل سره د مرکې پر مهال وویل چې هغه غواړي چې له خپل اولس سره د خپل خیریه ادارې د نغمه فاونډیشن له لارې مرستې وکړي. د نغمې نامې په سر کې پوښتلی چې خپله د نغمې نوم پښتنو لسته څه ګټه رسولې ده. نو هغه وایي
کوشش خو دا کوو که نه چې همیشه خپلو خلکو دپاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې زه سندرې وایم خپل پښتو ثقافت ته خپلې ژبې ته سندرې وایم نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندي کول دي، د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ ښه ښه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې ده.
نغمه جانې د کډوالۍ ژوند هم تیر کړی دی، مختلفو ځایونو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی، د ارڅ د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت ستا په هنر؟
ډېر زیات اغېزه کړې ده ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم، ما ټوله دنیا مې وکتله، هم مې لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخته پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده، نو زه ډېره زیاته مایوسه شم چې خدایه کشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنۍ نه د جنګ نه د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډېر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي؟ سم مسلې درته مخې ته راځي.
زه ډېر نه ځم شاپینګ دپاره بازار ته نه ځم ډېر. زه خپله دغه لرم خیاط لرم چې زما ته کالي دغه کوي جوړوي هغه ماته کور ته راشي. نه یګانه شی چې دا میکاپ و دا شیان دپاره هم چې کله ځم خو داسې بس بیا مخ پټوم. نه
نو د موسیقۍ دې په شخصي ژوند اثر نه دی کړی، اغېز یې پې نه دی کړی؟ یعنی تاسو وایئ چې لکه دار څه تاسو له بل څوک راوړي؟
دا خو کنه دا تاثیرات خو شته کنه. تقریبا 15 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم، ما جامې اخیستلې دیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم چې یو نفر وای نغمه ده بل ول نغمه ده. نه دغه ټول دوکانونه راغلله دا یو دوکان کې ودرېدله. نه داسې حال و تقریبا 100 نفر 200 نفر راغله همته جمع شول چې دا نغمه زه دوکان کې داسې پاتې یم اوس وتلی یم نشم. پولیس رالی ډېر ژر رالی. نه پولیس رالی چې دلته څه خبره ده، دا خلک ولې ټول شوي دي؟ بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده. بیا خلک ته ویل ول تاسې هنرمند داسې پزه دغه کوي تشویقوي دا خو مو څنګه کړله. بیا زه رالم ټیک موټر کې کېنه سلام را علم نو څو ځای کې داسې شوې ده.
ښه نغمه جانې، ستاسو یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده، د دې مخصد او تر اوسه مو کوم کارونه کړي دي او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکي یا پیسې ورکي، نو څه طریقه ده دغه؟
او بلې، و تر اوسه خو د دې مخه دا ده چې زه غواړم خپل غریبو خلکو سره، خصوصا ښځو سره کنه چې کونډې یتیمان لري، هغوی سره زه د کومکونه وکړم، او د ښځو سره د دوا او زمونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کېږي دوی مړه کېږي کنه، دوا نه یې، ډاکټر نه یې، په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو، خو که ما سره څوک کومک وکړي، تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي. دا ما خپل د فیسبوک په پاڼه کې ځکه ایښې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده.
نغمه، شهرت، ښایست، پیسې، نوم در له خدای درکړی دی، آیا نور بم سرمان پاتې وي؟
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړي دي، خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي، کامیاب شي، او زه په دې کې ډېر غټ نوم، دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه واوسم چې زه په همدې طریق نه خپلو خلکو سره نور کومک وکړم، او همداسې ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندی یم دا زما بنیاد پاتې شي.
تاسو د سندرغاړې نغمې مرکه اورېدله. اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره یې پر وروستیو سیاسي بدلونونو خبرې کړې دي. نوموړي له جرمني نه په کابل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې. د په وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود د شفقت حسین په نوم ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پېژندل شو. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو 143 کسان مړه کړي چې 70 پکې په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. د پېښور د پولیسو یو مشر SSP فدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 1400 د پولیسو سرتیري ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي. د ایروورس په نوم یو خپلواکه څارونکي ډله وایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 15,000 غړو سربیره 459 ولسي کسان هم وژل شوي دي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسیون مطابق نه وو.
لند خبرینه هم د نجیب امیر نوارې د لوس وخت شوې دي. د 19 خبرونې د ځوانانو غږ په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله واسع سره خبرې شوې دي. د خبرونې قربا اسرار العالم مومند دی او د خبرونه نن تاسو په تکراری بڼه اورئ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم محمد سره نیخ پنیخه.
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه ومني، هیله لرم چې روغ جوړ وستی. اوردونکو په افغانستان کې د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله وساو د ملګرو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی. د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله وسا سره به موږ نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر د غیات کمپاین او د په نورو لاسته راوړنو راتلونکو پلانونو خبرې کوو. هغوی دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. له ده سره به د کتاب د راټولولو په کمپاین او همداراز د نورې لاسته راوړنې له مثال په توګه د بندو ښوونځیو پرانیستل دغه کمپاین هم دوی په افغانستان کې تر سره کړی وو. نو له دوی سره به د دوی په ټولو لاسته راوړنو خبرې کوو. مطیع الله د مشال ریډیو ځوانانو غږ خپرونې ته ډېر ډېر ستړي مشي.
سلامونه مومن صاحب تاسو د مشال راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړئ داسې پروګرام کې.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. مطیع الله څنګه ژوند څنګه تیریږي؟
مومن صاحب مننه. ژوند خو د افغانانو به څه ژوند وي، بس د موږ یو جنګ وي سوله مسته، خو بیا هم ناهیلي نه یو. وطن مې کار غواړي. د نور هیوادونو په شان موږ هغه وسایل یا هغه وسایلې نه لرو. وطن د ټولو ګډ کور دی، باید په ګډه ورته کار وکړو. تر اوسه پورې خو ژوند ښه روان دی. انشاءالله امیدوار یم، هیله من یم چې افغانستان ته خصوصا د افغان لوی قوم ته، که د کرښې یو خوا پراتې دي که کرښې بل خوا پراتې دي، انشاءالله سوله به راځي، امن به راځي، نور موږ د دې بدبختیو څخه ژغورل کیږو.
ډېره مننه ستاسو نه موږ سره پروګرام کې برخه اخلئ. لکه څنګه تاسو خپلو خبرو کې ذکر کړه چې افغانستان کې تر ډېره حده د وسایلو نشتوالی دی، نو په داسې حالاتو کې تاسو چې کوم د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی، پر دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
مومن صاحب، زه هر ځل د هرې رسنۍ د لارې مې دا ویلي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې هغه ستر لامل همدا بي سوادي ده. تر څو چې بي سوادي ونه وژل سي، جهالت ووژل نه سي، ناپوهي له منځه ولاړ نه سي، په افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه سي راتلای. تر هغه پورې چې یو قوم، یو سیمه، یو ولس، یو وطن سوادار نه سي، په هغه برخه کې ټیکنالوژي، تعلیم وده ونه کړي، تر هغه پورې هغه سیمه هیڅ پرمختګ نه سي کولای. په افغانستان کې دغه 15 کلنې جګړې پر هر څه تاثیرات کړي دي، چې په زرګونو کسان له ښوونځیو، له زده کړو بې برخې پاتې شول. ښوونځي وسوځل سو، پوهنتونونه وسوځل سو، کتابتونونه ولاړل، د خلکو ټوله علاقه یوازې وجنګ ته شوه. د سولې د دې شیانو څخه دوی لیرې شول. ټول خلک نن زموږ نوی ماشوم راځي که زاړه کسان دي، هغه ټول د جنګ خواته تمایل کوي، د جنګ خواته روان دي. نو اوس موږ چې د کتاب کمپاین را پیل کړی دی، که څه شرایط، وسایل، نامنی، ډېر مشکلات ولرو، خو موږ د ټولنې لخوا څخه دا هر څه پر ځان منو چې د افغانستان د پرمختګ لاره یوازې تعلیم دی. راځي د کتاب راټولولو د لارې، د قلم راټولولو د لارې ماشوم ته، نوي نسل ته قلم کتاب ورکو، هغوی د ښوونځي خاوندان کړو. موږ او تیر نسل خو د سواد څخه بې برخې پاتې شو، جنګ و، نور مختلف لاملونه وو. مګر راځي دا روان نسل که د کرښې یو خوا وي، که د کرښې بل خوا وي، چې د افغان لوی قوم پروت دی، راځي هغه په قلم سره سیال کړو، کتاب ورته ورسو، ښوونځي ورته پیدا.
ویسا ستاسو دغه پروګرام څه دی، په څه ډول باندې د قلم شروع کړی دی، او د دې لږ وضاحت وکړي چې د کتاب د راټولولو کمپاین نه ستاسو مخه څه ده؟
مومن ساموش خو له ډېرو کلونو څخه اصلا کار پر دې کوو چې بند ښوونځي دي خلاص وي، ماشومانو سره قطاتي مرسته کوو، برسونه ورته پیدا کوو، د ناامنو سیمو څخه امنیتي سیمو ته ماشومان راولو. خو اوس مو دا کمپاین په دې ډول را شروع کړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کتابونه راټولوو. په هر ولایت کې مو ورته کمیټې ټاکلي دي چې هغه کمیټې ته به خلک کتابونه سپاري. لومړی په ټولنیزو رسنیو کې ورته اعلان کړی وو چې هر څوک باید د میاشت څخه یو یو کتاب زموږ د کمپاین سره کومک وکړي. دا کتابونه به په ټولو ولایتونو کې راټولوو. وروسته به له دې کتابتونونو څخه په ناامنو سیمو کې، هغه سیمې چې له ښار څخه لرې فاصله لري، هغوی کې د خلکو د استفادې لپاره موږ کتابتونونه جوړوو. مخکې موږ هم په هلمند، کندهار ولایتونو په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي دي چې خلک راځي، له هغوی څخه استفاده کوي. دا کمپاین مې اوس لږ 4 ورځې کېږي. مخکې کوم کتابتونونه جوړ کړي وو، خو داسې پراخ کمپاین مې نه و کړی. اگر دغه هفته یوه هفته کېږي چې دا کمپاین مې په عام ډول شروع کړي په ټولو ولایتونو کې. تر اوسه پورې ډېر هیله من یو، ډېرو خلکو وعدې کړي دي او کمپاین ته هره ورځ کتابونه سپاري. د کتابونو د سپارلو وروسته به موږ ته معلوم شي چې څومره تعداد کتابونه سپارل کېږي، څومره کتابتونونه موږ جوړولی شو. خو تر اوسه پورې زه کوم د خلکو ګډون په کتابتون کې، ما ته هیله راکوي، امید راکوي چې دا کمپاین به تر اوسه په افغانستان کې سوی هم نه وي، او دا به ډېر یو پرمختللی کمپاین وي، زرګونو کسانو ته به کتابتونونه ورسېږي.
مطیع الله، ما په فیسبوک باندې ستاسو تصویران وکتل، په هغې کې د افغانستان د پارلمان چې کوم غړي دي، هغوی هم په دغه کمپاین کې تاسو سره مرسته کوي. نو که زموږ اوریدونکو ته لږ ووایه چې دغه رنګه څومره کومو کومو د شعبو، د کومو کومو څانګو خلک له تاسو لګیا دي په دې کې مرسته کوي؟
مومن صاحب، زموږ ټولنه غیر سیاسي ده، یعنې موږ په سیاست کې ښکیل نه یو، حکومت موږ د هر سیاسي ګوند د هر سیاسي حزب د هر سیاسي ډلې څخه غواړو. موږ اعلان کړی دی هر څوک چې زموږ سره د کتاب کتاب راټولولو کمپاین کې برخه اخلي، ګډون کوي، مرسته کوي، کولای شي موږ نماینده ته کتاب وسپاري. تر اوسه پورې یو شمېر د پارلمان وکیلانو، تجارانو، ټولنو، ځوانانو کتابونه سپارلي دي او نور هم وعده کړی دی چې د افغانستان ټول لومړی دولتي چارواکي تر وزیر، معین، والی او نور کسان هم په دې کې ګډون کوي. ځکه موږ وایو چې دولتي چارواکي پر نورو خلکو تاثیر لري. که کله د پارلمان یو وکیل یا د یو ولایت یو والی کتاب سپاري، نو نور خلک هم دې کې تشویقېږي چې هر څوک کتاب وسپاري. موږ د کتاب څخه هم هدف دا دی چې نور موږ جنګ نه واړو، زموږ ولس، زموږ خلک یوازې یوازې یو کتاب نور غواړي، د کتاب سره مینه لري. او داسې د پارلمان وکیلان یا تیر مشران کتاب خلکو ته ورکوي، تر کتاب لویه تحفه نشته. موږ غواړو چې په دغه ډول باندې په افغانستان کې د مطالعې د رواجولو کمپاین وغځوو، خلک د مطالعې سره روش کړو، په کومو سیمو کې خلک کتاب ته ضرورت لري دوی کتاب سره اشنا کړو، خلکو ته وښیو چې نور افغان قوم جنګ نه غواړي، دوی کتاب غواړي. دا تفلسوي نه و چې د افغان پر قوم باندې دوی ښوونځی نه غواړي. نورې ادارې وې چې ته ښوونځی ورانې کړې وې، یو ښوونځی په دې نوم سوځولې. نو تر اوسه پورې ډېر دولتي چارواکو په دې کمپاین کې ګډون کړی، موږ ټولو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پورې لا په ټولو سیمو کې نه دی شروع شوی، خو تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغانستان کمپاین شروع دی. نور ولایتونو، نور ولسوالیو ته هم غځو. په هر ولایت کې خپل نماینده لرو، خو په ځینو ولایتونو کې لا تر اوسه پورې کار سب پیل شوی نه دی. نو ډېر کار غواړي. ملګري مو ورته ټاکلي دي، پلان مو ورته جوړ کړی دی. سل په سل په دې اطمینانی چې دغه لارې به موږ زرګونه کتابونه راټول کړو. تر اوسه پورې په دغه یوه هفته کې ډېر شمېر کتابونه راټول شوي دي. هغه امید دی، هغه هیله چې موږ وه، تر هغه موږ ورلوړ شوي یو. کم ټارګټ چې موږ ورته ټاکلی وو چې مثلا موږ به دومره کتابونه راټولو، خو تر هغه اوس تر اوسه زیات کتابونه راټول شوي دي. که دا کمپاین هره میاشت همداسې روان وي، هر څوک یو یو کتاب ورکوي، زه باور لرم په ټول افغانستان کې به یو سیمه هم له کتاب څخه محرومه پاتې نه شي. موږ په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون له خلکو د استفادې لپاره ولرو.
اوردونکو، تاسو د متي الله ویسا خبرې اورئ چې د قلم د مبارزې چې کوم سازمان دی د هغې مشر دی، او دوی په افغانستان کې د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دوی غواړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې او په خاص توګه هغه سیمو کې چېرته چې ناامني ده، هلته کې کتابتون جوړ کړي. نو متي الله ویسا درته وایي چې دغه کتابتون ته به خلک څنګه رسائی کوي، او دا هم راته وایي چې د کېدای شي ستاسو دغه خبرې خلک اوري، په افغانستان کې یو شمېر خلک ستاسو دغه خبرې اوري، نو هغوی ته څه وایي چې کوم کتابونه هغوی تاسو درکوي، نو د هغې معیار به څه وي؟ مطلب د کوم معیار کتابونه هغوی تاسو درکولی شي؟
مومن صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې، په رسنیو کې ما تر ډېر پورې روښانه کړی وه، خو تر اوسه پورې مطبوعاتي رسنیو ته نه یم راغلی، راډیوګانو لایف خپرونو ته نه یم راغلی. ما غوښتل چې ټول ولس ته دا روښانه کړم چې موږ څه ډول کتاب واړو، څرنګه کتابتون جوړو، زموږ کمپاین هدف څه دی. کتاب موږ کتاب معیار نه وتلرو. هر څوک کولی شي هر ډول کتاب، اجتماعي، سیاسي، شعري برخه، طبي برخه، د طب برخه، د زراعت برخه، هر ډول کتاب چې دوی سره په کور کې اضافه پروت وي، هر میاشت یې یو کتاب
وسپاري. وسا صاحب، تاسو سره خبرې کوو، ډېر زیاته بخښنه غواړم. یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه څه ویل غواړي؟
وعلیکم السلام، اسرا لام صاحب، عالف شاه ما، عالف شاه ستاره هم دا وزبی الینا.
الف شاه صاحب، ستړي مشي، څه ویل غواړي؟
اسرا لام صاحب، لکا زاوریدون کی تا زمون مشر تا ول سلامونه کوم ملما تا، او پس سلام او دوا تا پسونه لارم تا.
سما دا مننه ساسن.
او تپوس می داده چی داغا کتاب دوی هر ځای تر سوي، چې چرته امن وی او کنه وی، کلو تبیر سوي کنا، دا به یو غټ خار کې دوی دا کتابونو کې تبول جوړوي. او دویم ادا د کرخ دواړه غواړو د ځوانانو کې حکومت نه پرته، آیا دا به تعلیم په غسر وځي او کنا دا په جنگ باندې وځي؟ دا نه پرته.
ډیر مننه ستاسو. ویسا صاحب، څه جواب ورکول غواړي؟
ندی ورور د پښتنې په جواب کې، موږ ته افغانستان هرې سیمې ته مخکې هم ثابته کړې ده، هرې سیمې ته تلای سو، موږ مشکل نه لرو. موږ دولتي کسان نه یو، موږ غیر سیاسي کسان یو، کولای شو د افغانستان هر ناامنه سیمه چې ډېر کار موږ هم پر دې کوو، چې هغه سیمې چې ناامنه دي، د د شار څخه لري دي هغه تر پوښښ لاندې راولو هغه خلکو ته کتاب ورسو. په ښارونو کې په هغه سیمه کښې امنیت وي هلته خو موږ کتابتون لرو، هلته موږ پوهنتون لرو، هلته موږ ښوونځی لرو. زموږ هدف همدا دی چې دغه کتاب راټولول په دې امنیتي سیمو کښې وکړو او کتابونه یې هغه سیمو ته ورکړو کوم چې امنیت نه لري، د ښار څخه ډېرې لري دي، هلته خلک کتابونو ته ضرورت لري.
او د دوی دویمه پوښتنه دا وه چې د کرښې دواړو غاړو ته د ځوانانو تر منځ چې کوم نفرت دی د دوی په خبره، هغه د تعلیم د لارې ختمېدای شي که څنګه؟
مومن صاحب، یوازینۍ لاره چې موږ لرو د کرښې یو خوا، د کرښې بل خوا چې د افغان قوم پروت دی، دا نه جلا کېدونکی قوم دی، دا یو قوم دی. د دوی لاره دا ده چې د کتابتونونو د لارې موږ ډېر څه کولی شو. مثلا د کرښې د یو خوا د لیکوالانو کتابونه دې سیمې ته راوړلی شو، د بلې خوا هغه سیمې ته راوړلی شو. اوس په ټولنیزو رسنیو کښې تقریبا موږ سره د جنوبي پښتونخوا، د خیبر پښتونخوا، د کرښې دا خوا تر ډېرو سیمو لیکوالان مشهور کسان را سره دي. هغوی سره هم موږ خبرې کړې دي چې په دې کمپاین کښې به دوی هم ګډون کوي. که د کرښې یو خوا ځوانان دي، که د کرښې بلې خوا ځوانان دي، یوازې موږ تر منځ کوم نفرت لرې کېږي هغه د تعلیم د لحاظه. که موږ مطالعه کوو، د کتاب یو بل ته کتاب ورکوو، یو بل ته قلم ورکوو، نو زه په دې باوري یم چې زموږ تر منځ کوم نفرت و کرکه اول کوستنه، بیا کوم لږ کسان، یو شمېر کسان کرکه او نفرت کوي، هغوی به هم انشاءالله د دغه لارې څخه لرې کېږي.
په لنډو ټکو کې ستاسو نه چې زما کومه وختنۍ پوښتنه وه، که د هغې ځواب را کول غواړي، بیا غواړم چې ستاسو دغه کوم بل کمپاین د بندو ښوونځیو پرانیستل په هغې باندې خبرې وکړو، ستاسو نور لاسته راوړنو باندې خبرې وکړو، نو که د هغې ځواب راته راکړي. لومړۍ پوښتنه چې ستاسو زما وه، د ملګري د خبرو نه مخکې،
کتابتون د کتاب راټولولو لپاره هم تشریح کړم چې په هر ولایت کښې موږ کسان لرو، هر څوک کولی شي ګډون وکړي، د هر قوم، د هرې ژبې، د هر څوک چې وي کتاب ورته وسپاري، بیا تر موږ پورې رسېږي. بیا به په هر ولایت کښې، په هغه ولایت مربوط کښې، په ناامنه سیمه کښې موږ کتابتون جوړو. کتابتون لپاره موږ ځای لرو، د خلکو پر کتابتونونه موږ رسولی شو، نور هر څه موږ مخکې هم کړي دي، بیا یې هم کولی شو. د کتاب لپاره خو مې دومره وویل چې هر څوک کولی شي هر ډول کتاب چې وي په ټولنه کښې، موږ هر ډول کتاب ته ضرورت لرو هغه ډول کتاب.
بلکل سمه ده. یو بل اوریدونکی د دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوو، د کوم ځای؟
انعام الله خبرې کوم، لکې مروت نه.
انعام الله صاحب، ډېر ستړي مشي، د مشال ډېر ځوانانو غږ خپرونې ته څه بویل غواړي؟
الله مو ډېر خوشحاله را، دا یو ډېره قیمتي خبره دا ګران میلمه، درانه میلمه وکړله چې موږ به دا ټولې مسرې چې دي، دا ټول مشکلات په موږ اول علم او تعلیم حل کوي، چې موږ پښتنو چې علم راسي او تعلیم راسي. د له خولې نه زه جار، دا دومره قیمتي خبره ده، خو زه دا دنه دا پوښتنه کوم چې علم او تعلیم خو انسان چې شعور پیدا کوي، نو زنه داسې تعلیم یافته او علم وال خلک دي چې هغه سره علم او تعلیم هسته ده، خو هغه سره شعور نسته ده. ځکه چې هغه په پښتون قوم چې کومه د بې اتفاقي او انتشار پیدا کوي، تاسو په هغه باندې ښه پیژو، نو دغه دا دا د چې کوم د ذهن او د سوچ تبدیلي ده، د فکر تبدیلي ده، دا به څرنګه راځي؟ تاسو یو جهان مننه.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. ویسا صاحب، څه ځواب ورکوئ؟ ځکه چې که لنډو ټوکې دغه ځواب ورکړي نو نورې پوښتنې هم ډېرې دي.
زه وایم چې د علم سره عمل موجود دی، باید د علم باندې څوک یوازې دا نه چې چا علم کړی دی هغه عمل نه ولري، باید د علم سره عمل موجود دی. پاتې سو د فکرونو، موږ ډېر کار باید پر دې وکړو چې د خلکو فکرونه، نظرونه واړو، د اتفاقي څخه، د جلد څخه، د نفرت څخه. پر دې باندې یوازینۍ لاره موږ همدا لرو چې موږ په سیمو کښې کتابتونونه جوړ کړو، د کتابونو د علم د لارې موږ کولی شو د ډېرو خلکو فکرونه، د نفرت، کرکې، د اتفاقي څخه، د اتفاق، سولې، تعلیم، پرمختګ خواته واړو.
سمه ده. بله پوښتنه هم لرو، خو یو اورېدونکی دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مرنه ستاسې نه، لکه ځدران صاحب د میاوالي نه په خیر، څه به ویل غواړئ؟
زه ویل دا غواړم د انعام الله صاحب چې پوښتنه وکړه که نه، چې د تعلیم د میلمه مو چې موږ چې عامه نردرمې تعلیم غواړي، زه په دغې په باب یوه ساده ژبه کښې پوښتنه لرم چې تعلیم خو هر څوک وایي، لکه د میلمان چې انعام الله صاحب هم وویل، هر څوک وایي چې تعلیم تعلیم، وړیکی ماشوم تعلیم ته غواړي چې کله دی لسم پاس کړو، ای بي سي وکړو، هغې نه سرته د ده هېڅوک هم نه وي چې ده ته ووایي چې مخکې به زه امداد سره وکړم، چې مخکې مې زده کړې تاسې چې څوک لسم پاس کړو هغه په کور پاتې شي. اوس زمونږ هلکان داسې پاتې دي چې یونیورسټي پوهنتون ته درې مې دي، هغې نه 500,000 روپۍ غواړي، 500,000 د کومه کوي؟ ما د ملمانه دا پوښتنه ده چې څه داسې ادارې شته چې د مخکې دې سره لور چې وړه شي که ښه نه، خالي د وړو ماشومان سکول ته غواړي چې سکول سکول تعلیم نوره. وسلام.
مننه ستاسې نه. ویسا صاحب کتا سے دوی پختنه پوه شوې نو د دوی دغه پختنه چې آیا داسې کمې ادارې شته چې د تعلیم په لړ کې د ماشومان مرسته وکړي؟
مومن صاحب د غدران صاحب پختنه چې ډیر وخت موږ داسې کوو چې تر لسم ټولګي څخه فارغېږي بیا وروسته پوهنتون نه فارغېږي، هغه لاسرسی نه لري یا شخصي نه لري. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د ډیرو کسانو لپاره د ځینو هېوادونو څخه سکالرشپ بورسونه پیدا کړي دي. یو دوهم، په افغانستان کې ډېر پوهنتونونه شخصي جوړ شوي دي چې هغوی فیس پاړي. زموږ د ټولنې له لارې ډېر پوهنتونونه موږ ته هر کال په هر سمستر کې د پوهنتون لخوا موږ ته 15-20 سکالرشپ راکوي. بیا موږ هغه کسان چې ډېر غریب وي هغه ورته مارج کوو. او زموږ هدف یوازې همدا مري چې موږ فقط ماشومان تر 12 پورې، تر پوهنتونه پورې، تر فراغته پورې لومړی کلام ورکوو، کتاب ورکوو، هم تر فراغته تر پوهنتونه پورې موږ د هر چا سره مرسته کوو.
سمه ده، ډېره زیاته بخښنه غواړم. یو بل اوریدونکی دی، نو که ستاسو خوښ دوی سره به هم خبرې وکړو. استری مشی څو خبرې کو دکم؟
السلام علیکم. عمر صاحب زړه په دې مزرستان نن پاتو مل ماته سلامونه یایم.
استری مشی په دې سب څه ویل غواړ؟
ډیر مننه. ویل خو دا غواړم مومن صاحب چې د مو هو 15000 کال وشو چې د پښتون آباد شو په تاریخ کې دی. دا 15000 نه کالونه دا نن مونږ ته عقل راغی چې نن مونږ تعلیم غام کوو چې نه دا ولې نه کې د افغانستان غو ټول صدر وزیر اعظم او بشپړ ټول پښتون په لاس کې تیر شوی دی. د دې کې مخکې دا عقل دا شعور نه و چې دا پښتون ته مخ ور کړی وای او دا پښتون چې ګنه تعلیم کړی وای چې مونږ نن چې واهو چې ګنه اخیری
مومن صاحب د دې پښتنې په مقابل کې به دومره ووایم، موږ په خپل وخت کې د نړۍ سره یو ستر قوت وو. موږ ډېرې غټې امپراتوري افغان قوم مات کړې دي، مګر موږ یوه کمزوري چې موږ نن د نړۍ څخه پاتې یو. نن موږ هر چا ته احتیاج یو، موږ د نړۍ مرسته غواړو، موږ ورور وژنو. هغه یوازینۍ بدبختي د تعلیم ده. موږ تعلیم نه درلودی، که چېرې زموږ ډېر کار پر ټیکنالوژي پر تعلیم باندې شوی وای نن به موږ د نړۍ د پرمختللو قومونو د پرمختللو هېوادونو څخه شمېرل کېدلای. مګر بدبختانه چې په تېر ځل وختونو کې هم زموږ د تعلیم خواته، د ټیکنالوژۍ خواته ډېره پاملرنه نه شوې. کوم هېوادونه چې نن تر ټولو نړۍ امپراتوري لري، د هغوی د تعلیم او د ټیکنالوژۍ برکت دی چې نن پر موږ پاچي. مګر زموږ قوم چې د ټیکنالوژۍ د تعلیم څخه پاتې شو، نو په دې بدبختۍ کې موږ مخ
یو. موږ سره یو بل اردن کې دوی نه هم پښتون اخلو. او سړی مشي څوک خبرې کو د کم ځنه؟
السلام علیکم. لیا کتوری پر چنور نه جی مومن صاحب احترامات مومن
مننه استاسو نه توری صاحب څه ویل غواړي؟
خدا ویل غواړي چې د دشتګردي جنگ د باد مرغا په می پښتنو سینه روغلو نو ایتالینی مایور کې په 600 پندوس کولا د نیو نو راست کړو. خو کار دا دشتګردي جنگ په کور دې موسمي کې د امن روشي امن سره به موږ ټول مملې یا ټول کورونه سام شي. لکه د چین طرفه تیرې ډور کومه مسله ده، هغه د پښتنو په لیارې وه مومن صاحب. خو پنجاب حکومت موږ د میرې مور سلوک وکړلو، هغه موږ نه اوس ریپلیس کوي. موږ خپلو پښتنو دغو مشرانو شو کې مټ په مټ ویلوړي چې موږ پښتانه په روزګور شي، موږ پښتنو ته کور ورسیږي په کور شي. د دشتګردۍ جنگ کې بې دیني قربانۍ د پښتنو قربانۍ دا به مني هره وینه رنګ راوړي. زه حیران یم چې د پښتنو مینه ویلې دروګي کې ماته د څه رنګ نشي راوړلی، نه رنګ راوړي. موږ سره قرباني وکړه او بیا یا پنجاب حکومت لګیا دی، د موجوده حکومت لګیا دی. دیمو دغه چیري ډور پالیسي ریپلیس کوي.
مننه ستاسو نه او ستاسو د خبرو ځواب به زده ویم چې پنجاب حکومت یا د پاکستان مرکزي حکومت دغه تورونه ردوي چې کوم تاسو لګوي. ویسا صاحب، اخري شیبې دي، نو دغه ته به راشو چې تاسو د بندو ښوونځیو یا د بندو سکولونو د پرانستلو چې کومه پروژه پیل کړې وه هغه کوم ځای ته ورسېده؟
مومن صاحب، زموږ کمپاین اوس هم روان وي. تقریبا څومره کلونه وشول چې پر دې لګیا وي چې بند ښوونځی دې خلاص شي، نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي، کم پتا چې د ښوونې روزنې په وزارت کې دا د لرې شي، هغه سیمو چې خلک ښوونځی غواړي د هغوی په نصاب کې بدلون راشي، د هغوی پورې د کتاب او قلم ورسول شي. هغه اوس هم ډېر جدي روان دی. تر اوسه پورې هم یو شمېر ښوونځی بیرته زموږ په زیارو کوښښونو سره په دې کلونو کښې خلاصې شوي دي. د ډېرو خلکو سره مې اوس هم خبرې روانې دي. زموږ زیاته برخه کمپاین اوس هم پر هغه روان وي په ناامنو سیمو کښې چې خلک د ښوونځیو ساتنه وکړي، نجونو ته د تعلیم اجازه تر پوهنتونه پورې ورکړي. اوس هم زموږ هغه کمپاین روان دی. دغه نوي دولت ته موږ منتظر یو چې دغه نوی وزیر راغلی دی، باید په افغانستان کښې چې کوم ښوونځی بند دي دوی باید دغه خلاص کړي.
که
چېرې دوی ښوونځی خلاص نه کړل، موږ لږ وخت پاتې دی، موږ لاریونونه کوو، د سوله ییزو لاریونونو د لارې کار اخلو. هغه چې یو افغان ماشوم هم د ښوونځیو بې برخې وي، زموږ کمپاین بیا هم تر مرګ تر اخري سلګۍ پورې روان وي.
او مطیع الله ویسا، ستاسې تصویران اکثر زه په فیسبوک باندې ګورم، په هغې کې تاسو ماشومانو ته کتابونه ورکوئ، نو دغه تعلیمي کمپین په اړه هم زموږ اوریدونکو ته وایي چې
مومن صاحب، موږ د ماشومانو سره د کرتاسۍ په برخه کښې، د کالیو په برخه کښې، د غریبو سره د فیس په برخه کښې مرسته کوو. اکثره مرسته موږ د ټولنې لخوا، د همکارانو لخوا خپله شخصي راټوله کړې، شخصي مرسته کوو. او هر افغان چې زموږ سره مرسته کوي، هر څوک چې زموږ سره مرسته کوي، موږ شرط دا دی، موږ نغدي مرسته له چا نه غواړو. کرتاسیا، کتاب، د ښوونځي فیس ورکول، میز، چوکۍ، د مجلې د چاپولو مصارف ورکول، د کتاب د چاپولو مصارف کول، دا موږ له هر چا څخه غواړو، مګر نغدي مرسته موږ له چا څخه نه غواړو. تر اوسه پورې اوس هم زموږ د کرتاسۍ مرسته په ډېرو ولایتونو کښې روانه ده. انشاءالله دغه د کتاب راټولولو د لومړۍ میاشتې څخه وروسته چې د کتاب راټولولو کمپاین لږ وروسته چې لږ پرمختګ وکړي، وروسته به بیرته د کرتاسۍ مرسته بیرته به زه د افغانستان ټولو سیمو ته، خصوصا هغه سیمې چې هلته ښوونځی نه شته یا کومو سیمو کښې ډېر غریب ماشومان دي، هغوی پورې به دا پروسه نور هم غځوو.
اوریدونکو، تاسې په افغانستان کښې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان د مشر مطیع الله ویسا خبرې اورئ. ویسا، موږ سره یو څو سیکنډه پاتې دي، نو راتلونکي په اړه باندې اوریدونکو ته ووایه چې ستاسو د سازمان راتلونکي کښې څه پلانونه لرئ؟
مومن صاحب، زموږ پلان د بندو ښوونځیو خلاصول دي، تر څو پورې چې د کرښې یو خوا د کرښې بلې خوا یو افغان ماشوم هم له ښوونځیو څخه بې برخې وي، موږ به همدغه مبارزه کوو چې موږ ماشوم ته ښوونځي کتاب قلم غواړو. دوهم پلان مو دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره یو مجله په کار لرو چې مجله به چاپوو، ټولو سیمو ته به اتو چې د ماشومانو لپاره لنډې کیسې، ادبیات، تعلیم پر ارزښت باندې لیکنې وکړي، هغه تر ناامنو سیمو ولسوالیو پورې ورسوو. او په دې برخه کښې به کتابونه هم داسې چاپوو. او بل به د کرتاسۍ مرسته، د کتابتونونو جوړول، برسونه پیدا کول، شخصي پوهنتونونو ته ځوانان معرفي کول، هغوی لپاره د نوي ټکنالوژي سره بلدول، د سپورټ په برخه کښې دوی ته د فوټبال او کرکټ ټیمونه جوړول، دوی ته اردوی ورکول، د صحت په برخه کښې وینه ورکول، دغه زموږ هغه پروګرامونه دي چې په راتلونکي به هم موږ پر دې کار کوو. خو ډېر کار موږ پر کتابتونونو جوړول، د ماشومانو سره مرستې او بند ښوونځي بیرته خلاصول، د نجونو تعلیم تر پوهنتونه پورې د خلکو لخوا اجازه ورکول، خلک دې ته جوړول چې د ښوونځیو ساتنه وکړي، او په وزارت معارف کښې چې کوم فساد وي، فساد له منځه یوسو، په کومو سیمو کښې چې ښوونځی بند وي بیرته ښوونځی خلاص وي. د دغې لارې به لاریونونه هم په کار
اچوو،
جلسې به هم کوو، دغسې به دا کمپاین تر هغه وخته پورې روان وي چې په افغانستان کښې ټول ښوونځی بیرته خلاصوي.
ډېره زیاته مننه مطیع الله ویسا، تاسو موږ سره پروګرام کښې برخه واخیسته.
تاسو نه مننه، ټول همکارانو نه مننه.
اوریدونکو، دا په افغانستان کښې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان مشر مطیع الله ویسا، او تاسې اورېدله چې د مطیع الله ویسا او د دوی ملګرو په افغانستان کښې د کتاب راټولولو کمپاین پیل کړی، او همداراز دوی د بندو ښوونځیو یا سکولونو د پرانیستلو مبارزه هم پر مخ بیایي، او دوی هڅه کوي چې په افغانستان کښې چې څومره هم سکولونه دي هغه ټول بیا پرانیستل شي. خپل کوربه اسرائیل مومن ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.